درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، د خپرونې په دې شیبو کې حامد سیماب، میرمن فاطمی سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1403 هجري لمریز کال د غوایی یا سور د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د شوال د میاشتې له 3 او د 2004 میلادي کال د مئی له 2 نیټې سره سمون خوري. زموږ په د یو ساعت خبرونه کې چې څو شوي وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تفسیره لرو چې د فلسطین د ازادۍ غورځنګ او د اسلامین خلاف د معظم لار خود د لیتوګي په باب ده. بیا هم د شیر و شکر په نامه سره فارسی ژبې زده کونې لړۍ دراورو او بیا هم د وعده صادق په نامه سره د عملیاتو په باب ځانګړې مطلب هم اوریدل شي چې زموږ د یو ساته مازګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر اوسه لاملتیا هم ډیره مننه کوو. پاسټوډي ډاټ آی آر سلیش پی ایس انټرنیټي اډریس هم در سره نوٹ کړئ. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضر یو. اوس هم په تهران کې یو منټ کم څلور بجې دی. اوس هم ستاسو پام رغواړو د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران له اروپایي اتحادیه سره د خبرو اترو د دوام هرکلی کوي. د ایران پر ضد د اسرائیلو دروغجن ادعا په غزه کې له جنایتونو د نړۍ منحرفول دي. او په افغانستان کې تر ټولو لوی ملي قرآني نندارتون جوړ شو.
اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د ګډو ملګرتیاو د پرمخ بیولو لپاره د ایران او اروپا ترمنځ د خبرو اترو د دوام په هر کلی سره وویل. د ایران او اټومي انرژي د نړیوال اجانس ترمنځ ملګرتیا په ښه ډول دوام لري. ایران خبری اجانس راپور ورکړی. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست کمیشن له مشر جوزف بورل سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل منځي او ملګرتیاو د پرمخ بیولو لپاره د ایران او اروپایي اتحادیې ترمنځ د خبرو اترو د دوام هرکلی وکړ. امیر عبداللهیان د جوزف بورل په جواب کې د بندیزونو د لغوه کېدا په ډیپلوماسۍ کې د ایران ترسره شویو هڅو او مثبتو ګامونو په یادولو سره په خبرو اترو کې د ځینو مقابلو لورو زیات غوښتې ته اشاره وکړه او دغه راز یې وویل. د ایران او اټومي انرژي د نړیوال اجانس ملګرتیاوي په ښه سویه دوام لري. د ایران خارجه وزیر هم دا راز له ترهګرې سره په مبارزه کې او په سیمه کې له تلپاتې امنیت سره په مرسته کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو رغنده رول ته په اشاره سره د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو ته په احترام کې د اروپایي اتحادیې د توجه غوښتنه وکړه او په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې د اسرایلي رژیم په حمله د ایران رټونکو او سزا ورکونکو اقدام د روا دفاع په چوکاټ کې وباله. هغه په غزې ترانګ کې د اسرایلي رژیم د جنایتونو او نسل وژنې د فوري ختمې د په ضرورت باندې په ټینګار سره د فلسطین د په حق غوښتنو په نظر کې پنیولو سره د ملګرو ملتونو په واقعي لوبونکو رول سره په سیمه ایزو نړیوال جدي خوځښت ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسول هم په دې خبرې په ټینګار سره چې اروپایي اتحادیه د ایران له اسلامي جمهوریت سره د تاوتریخوالي غوښتونکي نه ده، د اروپایي اتحادیې او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د ډیپلوماټیکو مشورو له دوام سره په یو وخت د رغنده او مثبتو ګامونو هرکلی وکړ. جوزف بورل په غزې ترانګ کې اوربند ته د زر تر زره رسیده او د بندیانو د مبادلې لپاره پراخو نړیوالو غوښتو ته په اشاره سره د یو خپلواک فلسطینی هیواد جوړېدا لپاره تلپاتې سولې ته د رسیدا په باب د ټولو لورو د تمرکز غوښتونکي شو.
په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نماینده د یاران پر ضد د ایران پر ضد د اسرائیلو تکراری او چټي داګانې د غزې تړانګې د خلکو پر ضد د صهیونیستي رژیم له جنایتونو څخه د نړیوالو د توجه د غړولو لپاره هڅه وبلله. زموږ خبریال راپور راکړ. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر او دایمي استازي امیر سعید روانی د امنیت شورا پړاوي ز مشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو گوتریشته په جلا جلا لیکنو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د صهیونیستي رژیم د ځینو غیر مستند او تکراری داګانو پر ردولو سره د غیر داګان تکراری بی اساسه او یوازې د هغو نسل وژونکو اقداماتو او بوجنونکو جنایتونو څخه د نړیوالو د پام د غړولو لپاره یو سپیره هڅه ده چې د اسرایلو د اپارټاید رژیم په وسیله په غزې تړانګ کې د فلسطینیانو ترسره کیږي. ایروانی زیاته کړې ده د ایران پر ضد د صهیونیستي تیریګر رژیم بې اساسه ادعاګانې د لبنان پر ضد د اسرایلي رژیم په دوامدارو تیریو د برغولې د کیښودلو او ورته د رواوالي د ورکولو په موخې سره او د غراض د نړیوالو قوانینو د ملګرو ملتونو د منشور او پریکړه لیکلو پر خلاف ورزی سره ګمراه کوونکې هڅه ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر او دایمي استازي همداراز دې ته په اشاره سره چې د اسرایلو پر ضد د ایران وعده صادق نومې رټونکې اقدامات د روا دفاع د حق په چوکاټ کې ترسره شوي دي ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت هیڅ کله هم د اسرایلي رژیم پر ضد د جنگ پیلوونکی نه دی او په راتلونکي کې هم د دغه شان عملیاتو نیت نه لري، خو د هر ډول تیروتنې په غبرګون کې به غاښ ماتوونکي ځواب وویني. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر زیاته کړ ایران د خپلو ملي ګټو، امنیت، ځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت پر ضد تیریګرو عملونو یا له زوره هر ډول استفادې ته د ځواب لپاره د نړیوالو قوانینو په اساس خپل شخصي حق خوندي ساتي.
په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي په غزې ترانګ کې د امنیت شورا د اوربند د پریکړه لیک له اجرا د اسرایلو د اپارټاید رژیم د سرکشۍ اصلي علت له سزا کولو څخه خوندیتوب وباله او ټینګار یې وکړ. د ویټو د حل ختمول او په ملګرو ملتو کې د فلسطین بشپړ غړیتوب تصویب ده د اوسنۍ شخړې د حل لپاره ډېر اهمیت لري. په ملګرو ملتو کې د پاکستان د نمایندګۍ د دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي دي خغلی منیر اکرم د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی غونډې کې په خپلې وینا کې چې په ملګرو ملتو کې د فلسطین بشپړ غړیتوب پر غوښتنې د امریکا د ویټو په باب د باس په خاطر ترسره شو وویل اسلام آباد له امنیت شورا غواړي چې په ملګرو ملتو کې د بشپړ غړیتوب لپاره د فلسطین غوښته د نړۍ د عمومي افکارو د غوښتنې په اساس بیا ورځوي، ځکه چې دغه شان اقدام به تاریخي بې عدالتي اصلاح کړي او د اوسنۍ شخړې د حل لپاره به د سولې هلې ځلې ګړندۍ کړي. هغه په دوام کې پر فسیمې باندې د سیونیست وحشي رژیم د هر ډول حملې خطرناکو نتیجو په باب خبرداری ورکړ او وی ویل د اسرایلو اپارټاید رژیم ته ورکړل شوی خوندیتوب په نړیوالو قوانینو په تیره بیا په غزې ترانګې کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د اوربند د پریکړه لیک د اجرا د خنډ او عدالت د نړیوالې ادارې د مقدماتي دستوراتو څخه د دغه رژیم د سرکشۍ او سرغړونې اصلي علتونه شمیرل کیږي.
په افغانستان کې د دغه هیواد د لوړ پرو چارواکو پښتون سره پرون د قران کریم لومړنی تر ټولو لوی ملي نندارتون د یبې ونې لپاره پرانستل شو. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی په کابل کې د قران کریم تر ټولو لوی ملي نندارتون د افغانستان د رئیس الوزرا د دفتر د کلتور او اطلاعاتو د قبایلو او قومونو د وزارتونو او د دغه راز د کابل د خاروالۍ او پیغمبر اعظم فاونډیشن د مسؤلانو په ملګرتیا او شتون سره د لومړي ځل لپاره پرانستل شوی او تریبه ونی پوری به دوام ولري. د غنندرتون د قران تربیت او د افغانستانی ټولنې په شوار سره جوړ شوی دی او د قران کریم د کتابت او د هغه د اړوند مسلو قرآنی آثار او کتاب 25 سټایلونه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت، ترکیه، متحده عربی امارات او د ځینو نورو هیوادونو د سفارتونو د مسؤلانو او همدارس د مختلفو شخصیتونو، سیاسي او کلتوري چارواکو او مسؤلانو او د دغه قرآنی نندارتون په پرانستونکو دستورو کې شتون درلود. د افغانستان د قران نندارتون د یوې ونې لپاره د کابل په دارالامان معنی کې د ترسره کېدا په حال کې دی. ټاکل شوی ده د قران نندارتون د پروګرام پر اساس به هر ورځ په دینی، مذهبي او کلتوري موضوعګانو سره لوی محفلونه هم ترسره شي او د ماشومانو لپاره ډول ډول پروګرامونه په نظر کې نیول شوي دي.
او د فرانسې پولیسو په پاریس کې د کارګر په نړیوالې ورځې په مظاهرو کې لږ ګډون کوونکو سره ونښتل. روټرز خبري اجانس راپور ورکړی د فرانسې د پاریس پولیسو په یوې اعلامیه کې ویلي دي د مې په لومړۍ نیټه د کارګر د نړیوالې ورځې یا لیبر ډے په مظاهرو کې 45 مظاهرچیان نیول شوي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوردن کو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې د فلسطین د ازادۍ غورځنګ او د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د لیتوګي په باب ده. د اسلامي انقلاب موظم لارښود پرون چهارشنبه ورځې د معلم د ورځې او د شهید مطهری د شهادت د کلیزې په مناسبت د ټول ایران له زرګونو استادانو او کلتوریانو سره په کتنې کې په امریکا او نورو هیوادونو کې د فلسطین د ملت په ملاتړ د مظاهرو پراخیدل د نړۍ په عام افکارو کې د غزې د مسلې د لومړیتوب د دوام نښه وبلله او ټینګار یې وکړ. د سهونیس رژیم جنایتونه او له دوی سره د امریکا ملګرتیا د نیواګر رژیم نفي کولو او د امریکا په وړاندې د بدبینۍ په تړاو د ایران د اسلامي نظام او ملت د دریزونو حقانیت ثابت کړ. د اسلامي انقلاب موظم لارښود حضرت آیت الله العظما په دغه کتنې کې پر غاصب واشي رژیم باندې د عام افکارو د دباو زیاتېدل ضروري وبلل او دغه راز وویل. د جنایتکار سیونیستي بزدله واشیانه او ظالمانه چلند د اسلامي جمهوریت او د ایران د ملت د دریز حقانیت ثابت کړ او د 1400 کسانو وژل چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي د سهونیستي شریر او خبیث رژیم ذات او د ټولې نړۍ لپاره یې د ایران د دایمي دریز حقانیت هم رابرسېره کړ. امام خامنه‌ای د اسرائیلو د جنایتونو په اعتراض کې د محصلینو له تاوتریخوالي او تخریب پرته اعتراض پر وړاندې د امریکا او د هغوی د اړوند ادارو چلند د امریکا د حکومت په خلاف د ایران د اسلامي جمهوریت د دریز یو بل ثبوت وبله او دغه راضی وویل. د مسلې ټولو ته وښودله چې امریکا د غزې د خلکو د وژلو په نه بخون کې ګناه کې لا واشي سیونستانو سره شریکه ده او د هغوی ځینې ظاهرا د رحم وړ خبرې هم دروغې دي. لا دې عمله د اسلامي جمهوریت دریز چې نشي کولی د امریکا پر حکومت خوشبینه او باوري ولري ثابت شو. د اسلامي انقلاب موظم لارښود د فلسطین د مسلې یوازینی حل لاره چې د ایران لخوا وړاندیز شوی یعنی د مسلمانانو، مسیحیانو او یهودیانو په ګډون خپلو اصلي مالکانو ته د فلسطین ورکول وبلل او د غرازی ټینګار وکړ. د لویدیځي آسیا ستونزه به تر هغې حل نشي تر څو چې فلسطین بیرته خپلو خاوندانو ته نوي رسیدلی او که حتی د شلو یا دیرشو کلونو لپاره هم هڅه وکړي چې سیونیستي رژیم په پښو ودرېږي چې انشاءالله دوی به ونتوانېږي دا ستونزه به حل نشي. د اسلامي انقلاب موظم لارښود هم دا راز ویل. فلسطین باید خپلو خلکو ته ورکړل شي او د فلسطیني نظام له جوړېدو وروسته باید دوی په خپله پرېکړه وکړي چې له سیونیستانو سره څه کوي. د اسلامي انقلاب موظم لارښود له سیونیستي رژیم سره د سیمې د هیوادونو د اړیکو عادي کولو ته په اشاره سره وویل. ځینې خلک فکر کوي چې په دغو اقداماتو سره به ستونزه حل شي په داسې حال کې چې د سیونیستي رژیم او شاوخوا عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو په عادي کولو سره به نه یوازې ستونزه حل نشي بلکې ستونزه به د هغو حکومتونو په لور روانه شي چې د نیواګر رژیم پر جنایتونو یې په سترګو پټولو سره دوی ته د ملګرتیا لاس ورکړی او ملتونه به د خپلو حکومتونو په وړاندې راپورته شي. په دغه کتنې کې حضرت آیت الله ولزما سید علی خامنه‌ای هم د معلم د ورځې د مبارکې په ترڅ کې د معلم احترام او قدرونې د ملت د فرد دنده وبلل او د غراز یې وویل. ښوونه او روزنه د اهمیت او نفوذ له لحاظه له بل هیڅ بنسټ سره نشي پرتله کېدلی. وویل ځوان نسل د هویت رامنځته کول او په هغوی کې د لیوالتیا او هیلې پیدا کول د ښوونکو پرله پسې بدلون مادي او غیر مادي ځواکمنتیا د ښوونکو د روزنې د مرکزونو ملاتړ د ښوونیزو مرستیالانو پیاوړتیا او د ښوونکو په ټولنه کې د بیلګه جوړول د ښوونې او روزنې مهم موضوعګانې دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
شیر و شکر.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا حاضر شوی یو ساسو د خوخه ل پروګرام شیر او شکر سره. دوستانو د پروګرام له پیلولو مخکې زمونږ د ویب سایټ اډرس او د غراز تر مونږه د خپلو نظرونو وړاندیزونو او نیوکو در رسولو په موخه زمونږ پته یاداش کړئ، parstoday.ir/ps زمونږ د ویب سایټ اډرس ته، او pashto99@yahoo.com زمونږ د ایمیل پته ده. همداشان په IRIB Pashto باندې مونږ په فیسبوک او انستاګرام کې، او تهران ریډیو 1 مو په ایکس او ټیلیګرام کې موندل شي. ګرانو قدرمن اوریدونکو، په دې نننی پروګرام کې د شهریار تخلص لرونکي محمد حسین بهجت تبریزی ژوند ته یو کتنه کوو. د شهریار تخلص لرونکي سید محمد حسین بهجت تبریزی د ادب له خاوندانو او مشهورو شاعرانو څخه دی چې په فارسی ژبه ښکلي شعرونه ویلي دي، او یو مشهور شعر یې د حضرت علی علیه السلام په مدح کې ویلی چې نوم یې دی علی ای همای رحمت. دغه شاعر په فارسی ژبه د شعرونو ویلو سربیره د خپلې مور په غوښتنه ښکلي ترکی شعرونه هم ویلي دي، او د 1499 نه تر 1413 کلونو تر منځ د حیدر بابای سلام په نامه په آذری ژبه یو ادبی شاهکار تخلیق. دغه مشهور ایرانی شاعر د 1215 لمریز کال د مرغومی په 11 په ایران کې د تبریز د خواوشه په یو کلی کې په یوې ادبی کورنۍ کې وزیږید. د شهریار پلار په تبریز کې د ادب مینوال او وکیل و. سید محمد حسین 15 ورونه او 8 خویندې درلودلې. شهریار زده کړه په خپل زیږنځي کې په مکتب خانه کې پیل کړه. مور او پلار یې، او له هغه پس مرحوم امیر خیزی، د هغه له لومبنۍ روزونکو څخه وو چې د قرآن قرائت او د حافظ او سعدی گلستان یې ورزده کړل. هغه د حافظ له دیوان سره له بلتیا نه پس له شعر او ادبیاتو سره آشنا شو. محمد حسین خپلې کلاسیک زده کړې په متحده ښوونځي کې او ابتدائی زده کړی د تبریز په فردوسی خوونځي کې پای ته ورسولې، او په 1300 کال کې د زده کړې د دوام لپاره تهران ته راغی، او دلته متوسطه زده کړې په دارالفنون کې وکړې، او بیا په 1403 لمریز کال کې د طب خوونځي ته لاړ. د طبي زده کړو په اوایلو کې شهریار د سوریا په نامه د احمد شاه قاجار د ګارډ قومندان عبدالله امیر تهماسبی په لور باندې مین شو. چراغ علی سالار حشمت د شهریار د مینې رقیب او د رضا شاه پهلوی د ترزوی و. په دې وجه سوریا له هغه سره واده ته مجبوره شوه. شهریار له فارغ التحصیل مخکې د سوریا د واده کېدو په وجه زده کړې پرېښودې او نیشابور ته لاړ، او تر 1414 کال پورې دغه ښار د اسنادو په سازمان کې په کار بوخت پاتې شو. ویل کېږي چې شهریار له طبي زده کړو سره مینه درلودله، او بالاخره د دکترا یا پی ایچ ډی د مدرک له ترلاسه کولو مخکې د عاطفي او عشقي پیښو په وجه له زده کړو تیر شو او طبي یې پرېښود. شهریار یو مؤمن او مسلمان شاعر و. د هغه له اخلاقی خصوصیاتو څخه میلمه دوستی او میلمه پالنې ته اشاره کولی شو. هغه یو حساس، خاکسار او درویش مسلکه انسان و. استاد شهریار له ډیرو هنرونو په تیره بیا له شعر، موسیقي او خوشخطۍ سره ډیره مینه درلودله، او له نسخ او نستعلیق خطونو او په خاصه توګه خط تحریر به ډیر خلیکل. هغه به په ځوانۍ کې ستار غږوه، داشان چې د ایران د موسیقۍ له استادانو څخه به د استاد ابوالحسن سبا اوخ کې روانولې، او له خپل ساز سره به شعرونه ویل. محمد حسین شهریار خپل اولنی شعر د 4 کالو په عمر کې په آذربایجانی ترکی ژبه وویل، خو د هغه ابتدایي شعرونه زیاتره په فارسی ژبه دي. شهریار وایی کله چې به مې خپل فارسی شعرونه خپل مور ته لوستل، نو هغې به راته په پیغور سره ویل، زویا شعرونه دې په خپل مورنۍ ژبې هم ولیکه چې مور دې هم پرې پوه شي. د هغه د مور او خپلوانو غوښتنه سبب شوه چې شهریار خپله طبع په مورنۍ ژبه هم وازمایي، او د نړۍ ډېرې بدی ولسی منظومی بووی. د حیدر بابا سلام منظومه په 1322 لمریز کال کې خپره شوه، او د خپرېدو سره سمه د خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شوه. د شهریار د دغې منظومې په ویلو کې د ایران د آذربایجان له ملی ادبیاتو الهام اخیسته، او دا منظومه د آذربایجان له خلکو سره د شهریار لمینې او جوش او ولولې ډکه ده. دغه منظومه په ترکی آذری ژبه کې ډیر غوره هنري اثر ده، او د ارمنستان د مشهور آهنګ جوړونکي هاژاک په شان ځینو موسیقي پوهانو ورباندې په زړه پورې ننګونه جوړ کړي دي. له پاکو امامانو علیهم السلام سره مینه د شهریار په ډیرو شعرونو کې موجوده ده، ځکه چې هغه له همهغه ماشومتوبه د خپلې کورنۍ د مذهبي پاملرنې په وجه له امامانو سره مینه موندلې وه. هغه د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت امیر المؤمنین علیه السلام په مدح کې ښایسته نعتونه او شعرونه ویلي دي. د شهریار یو ډیر مشهور شعر علی ای همای رحمت است شعر دی، چې د حضرت علی علیه السلام په مدح کې ویل شوی دی. نو د دغه شعر ځینې برخې د ایرانی هنرمند محمد اصفهانی په غږ کې اورو. شهریار په 1418 کال کې کله چې یو اتیا کلن وو د سګو د ناروغې په وجه په روغتون کې داخل شو او پس له اتو میاشتو د هغه وخت د ولسمشر آیت الله خامنئی په حکم په الوتکه کې تهران ته منتقل شو او په مهر روغتون کې بستری کړی شو، خو علاج یې ګټه ونه کړه. د 1418 لمریز کال د وږي په 28 نیټه د غستر شاعر روح په 83 کلنۍ کې ملکوت اعلی ته الوت وکړ او بدن یې د تبریز په الشعرا ادیرې کې چې د دغه ټاټوبي د ډیرو شاعرانو او هنرمندانو مدفن دی دفن شو. هر کال د وږي په 28 نیټه چې د ایران په ملي کال هنداره کې د فارسی شعر او ادب ورځ نومول شوې ده، په ایران کې د شهریار بنسټ لخوا لمانځل کیږي. ګرانو دوستانو، د فارسی کلماتو د زده کړې په برخه کې درته هر کله وایو، نو دا ټکی په زیر واوره.
می شناسیم،
پیژنو،
ماندگار،
تلپاتې،
اجتماعی،
ټولنیز،
اهل فن،
د هنر خاوند،
حوزه های متفاوت،
بلا بله برخه،
مزامین،
مضمونونه،
تاریخی،
تاریخی،
توانا،
توانمن،
وقایع روزمره،
ورزنه پیخی،
گواه،
گواه یا شاهد،
مذهبی،
مذهبی،
هیته،
برخه. گرانو کدر منو دوستانو، اوس ده شهریار په حکلا یو لند متن په فارسی او پختو دوارو جبو لولو، نو پامورتا وکڑه.
سید محمد حسین بهجت تبریزی که او را به شهریار می شناسیم،
سید محمد حسین بهجت تبریزی چه ده شهریار پنامه پیجندل کیگی،
شاعری است که چه به زبان فارسی و چه ترکی،
هغه شاعر ده چه هم یه پا فارسه او هم یه پا ترکی جبه،
اشعاری ماندگار در حوزه های متفاوتی چون وطن، مزامین اجتماعی، تاریخی، مذهبی و گاه وقایع روزمره از خود به جای گذاشته است.
ده وطن، طولنیزو، تاریخی او مذهبی مضمونونو او کلکله ده ورزنه و پیخو پشان بیلا بیلو برخو که تلپات شعرو نویلی دی.
شهریار به هر دو زبان فارسی و ترکی آذربایجانی شعر می سرود.
شهریار به فارسی او آذربایجانی ترکی دوارو جبو شعرونه ویل
و به گواه اهل فن در هر دو حیطه هم توانا بود
او ده هنر ده خواندان و په گواهه په دواړو برخو که هم توانمن و
منظومه حیدر بابای سلام از مشهورترین شعرهای او به زبان ترکی است.
حیدر بابای سلام منظومه به ترکی ژبه ده هغه ډیر مشهور شعر ده. گرانو او قدرمنو دوستانو د پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی نو تر بلې خبرونه درنه اجازه غواړو
خدا حافظ
علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را به علی شناختم من به خدا قسم خدا را خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا
ریختونی جمنه.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خی چارې عزیزانو او سمزه فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
د ستاسو په خدمت کې حاضر شیو چې د ایران د وعده صادق په نوم پوځي عملیاتو ته د نړۍ د رسنیو د خبري پوشش په اکله پروګرام درته وړاندې کړو. محترم اوریدونکو، تیرونی د صهیونیست رژیم پر ضد د ایران د بې پیلوټ الوتکو او د توغندیو پریدونکو په همغه لومړیو دقایقو کې د خارجي وادونو د رسنیو پراخ برګون سره یو ځای شول. په نننۍ خبرونه کې د ایران پر ضد د اسرایلو د حملو پیلې داته د ځینو رسنیو غبرګون ته یو کتنه کوو.
پوګو دوستانو، په هم دا ورستیو کې د سیمې او د دنیا رسنیو د سیونیست رژیم په ضد د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو د توغندیو او د بې پیلوټ الوتکو د غچ اخیستونکو عملیاتو ته په پراخه سویه پوښښ ورکړ. د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسدارانو د روان میلادي کال د اپریل د میاشتې په 14مه نیټه، یعنی د ورځې د میاشتې 25مه نیټې او د شنبې ورځې سهار وختي دا سوری په پلازمینه د مشکې د ایران د سفارت په کنسولي برخه د سیونیست رژیم تر هغه لري حمله ته په خبرګون کې د واشي سیونیست رژیم په ضد یو شمیر پوځي عملیات وکړل. دغه عملیات سبب شول سیونیست رژیم د دغه جالي رژیم د جوړیدو له وخت راهیسې بې مخینه تور شپه تیر کړي. دغه عملیات سبب شول چې دوی په ویرې او وحشت کې پاتې شي. دغه مهمه او بې مخینه پیښه د وعده صادق یا ریښتونی ژمنې د پوځي عملیاتو د پیلېدا له هم هغو لومړنیو شیبو څخه په رسنیو کې پراخ انعکاس درلودو چې تر اوسه هم دوام لري. د امریکا ان بی سی نیوز ټلویزیوني چینل د سیونیست رژیم په ضد د ایران د حملو خبري پوښښ د ایران په غچ اخیستنې نامې سره تعقیب کړ او وی لیکل چې د ایران حمله لومړی ځل و چې د سوریې په پلازمینه دمشقی د ایران د سفارت په کنسولي برخه باندې له حمله څوونه ورسته وشو چې له عملی د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسدارانو یو شمېر قومندانان پکې شهیدان شوي وو او تهران د دغه حمله د بدل اخیستو ژمنه لمخ کې اعلان کړی و.
رویټرز خبری آژانس هم د ایران لخوا د اسرایلو پر ضد د حملو په اکله ولیکل. په اسرایلو باندې د ایران د بی پیلوټ الوتکو بریدونه چې هیله یې کېدله د تهران له وخت سره سم د شنبې ورځې سهار وختي پیل شول. د اسرایلو پوځ هم تایید کړ چې ایران په اسرایلو باندې د لسکونو بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. دغه حمله ممکنه ده چې د سیمه ییزو دښمنانو ترمنځ د ستر تاوتریخوالي سبب شي او له دې سره په یو وخت امریکا له اسرائیلو څخه ملاتړ ته ژمنه ده. اکونومیست مجلې هم د نورو رسنیو په شان د ایران د حمله په پراخوالي ټینګار وکړ او په خپل انټرنیټ پاڼې کې ولیکل اسرائیل همدا اوس د یوې ویرېدونکې شپې د تجربه کولو په حال کې دی. حتی کچیر د ایران حمله د پام وړ د مرګ ژوبلو یا د تاوانونو د رسېدا سبب نشي، بیا به یې هم پایلې پراخی وي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس هم په یو راپور کې د سیهونستانو د ترهګرو اقداماتو د غچ اخیستنې لپاره د ایران ګواښ ته په اشاره سره په زمینی ډول دغه اقدام یو طبیعي غبرګون وباله او د هغه په اهمیت باندې ټینګار سره یې ولیکل. د اسرائیلو پر ضد د ایران حمله په څه د پاسه سلو بی پیلوټ الوتکو سره پیل شوي او ورپسې په لسکونو ورانوونکو بالستیک توغندیو سره دوام وکړ.
همدارس د عربو هیوادونو رسنیو د اسرائیلو پر ضد د ایران حملو ته بیلابیل غبرګونونه وښودل. د بلګې په توګه د قطر الجزیرې ټلویزیوني چینل په خپل انټرنیټي سایټ کې په تهران کې د خپل ډیره خبریال په قول راپور ورکړی چې د اسرائیلي رژیم پر ضد ترکیبی حمله شوی او ایران د سیونیست رژیم سره کرخې تر پخو لاندې کړی. د الجزیرې ټلویزیوني چینل خبریال دغه راز ویلی دی هغه څه چې حاضر دمه رامنځته کیږي تیرېدونکي کا ګام نه دی او په اسرائیلو باندې د ایران له خاورې څخه د روښانه ځواب ورکولو لپاره د تهران بریدونه ممکنه ده
لځان سره یو شمیر چیلنجونه هم ولري. خو د ایران اسلامي جمهوریت مسولانو په زغرده ویلي دي چې د دغو چیلنجونو لپاره بشپړ تیار دي. د سعودي عربستان العربیه ټلویزیونی چینل هم بل رسنۍ وه چې د اسرائیلو په ضد د ایران په بریدونو یې غور وکړ او له اسرائیلي رژیم سره یې د مرستې په بڼه کې د سیمې عربو هیوادونو ته د ایران د وسلوالو ځواکونو خبرداری خپور کړ چې ویل یې موږ به هر هغه هیواد ته چې خپله خاوره یا هوایي حریم سیونیست رژیم ته ورکړي ځواب ورکړو. د قطر الشرق ورځپاڼې د اسرائیلو په ضد د ایران حملې ته په اشارې سره لیکلي دي ایران په دغو بریدونو سره د نیواکي ټاټوبو ټول الوتونه او حتی د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو د حرکت په لاره کې د الوتکو الوتونه هم بند کړي دي. د عراق براتا خبري اجانس د نسیم عبدالله په نامې سره د یوه ستراتیژیک کار پیژاندې په قول لیکلي دي چې د اسرائیلي رژیم پر ضد له خپلو پوځي عملیاتو څخه د ایران د اسلامي جمهوریت هدفونه پوره شوي دي.
د دغو نظر څرګندونو د صهیونیست رژیم او د سیمې د حالاتو او د شرایطو د انعکاسولو لپاره د فارسي ژبې خارجي رسنیو هڅه وکړه چې په نورو موضوعګانو غور وکړي چې د موضوع له پلوه د غور کولو او حتی د خواشنۍ وړ چاره ده. تر ټولو مهم موضوعګانې چې خارجي فارسي ژبې رسنیو ورباندې غور وکړ د لا پراخه جنگ د رامنځته کېده او د معادلاتو او د احتمالاتو لوی خودل د ایران احتمالي نیغ په نیغه پوځي بریدونو ته د نیواکګر رژیم په ختمي ځواب ورکولو باندې ټینګار او د تلویو رژیم په استخباراتي او پوځي توانمنۍ باندې ټینګار د ایران لپاره د جنگ د ناوړه خطرونو او د پایلو تشریح کول په سیمه کې د ډېرې بې ثباتۍ رامنځته کېدل او د صهیونیست رژیم تیریو ته د ځواب ورکولو پاکله د ایران د حکومت او د خلکو د نظر ترمنځ د دوه ګونې رامنځته کول وو. د غرسنوی هڅه وکړه چې په دمشق کې د ایران په کنسولګری باندې د صهیونیست رژیم تیری ته د ایران د خبرګون په اکله ویره رامنځته کړي او د نه تکیه وړ او ناموتبر جاجونی او شننې وړاندې کړي. دغو خارجي رسنیو او فارسي ژبو رسنیو د داسې کار پیژاندو چې د جنگ د پراخولو او په ایران باندې د متقابل حملې حڅون کې وو بیا بیا وربللو سره په داسې بیلاری کې ګام واخیست چې یوازې د صهیونیست رژیم رسنۍ په هغه کې روانې وي. د فارسي ژبې رسنیو چې په لندن کې یې دیره دي نه یوازې په پراخه سویه له صهیونیست رژیم څخه د امریکا د چارواکو د ملاتړ وړ څرګندونو ته انعکاس ورکاوه بلکې د خپلو مرکو او د راپورونو د ورکولو په وخت یې په زلونو په خپلو خبرو ټینګار کاوه او په خپل خیال یې د ایران کمزورتیا القا کوله. د بلګې په توګه فردا راډیو د ایران په کنسولګرۍ باندې د صهیونیست رژیم له حملې په نخبرېده باندې د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان نارضایتۍ ته په اشارې سره ولیکل. له دغه خپګان سره سره د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ټینګار کړی چې واشنگټن به د ایران د احتمالي حملې په وړاندې د اسرائیلو دفاع وکړي. له دغو بدلونونو داسې ښکارېږي چې د امریکا او د اسرائیلو امنیتي او پوځي چارواکي د ایران غچ اخیستونکې حملې ته د غبرګون لپاره نږدې ملګرتیا لري. د صدای امریکا یعنی د امریکا غږ په شان ځینو نورو رسنیو په خپلو راپورونو او مرکو کې د ایران او د صهیونیست رژیم لوجستیکي او پوځي وسونه پرتله کړل او هڅه یې وکړه چې له مخکې څخه د احتمالي جنګ بریالۍ لوري ته په ګوته کړي. البته د دغو رسنیو له نظره له ایران سره په پرتله کې د امریکا لخوا د لاجستیکي مرستو د ترلاسه کولو او د صهیونیست رژیم د جاسوسۍ او استخباراتي وسبه هم دغه رژیم ته برتري ورکړي. پا په حقیقت کې د غرسنیو په احتمالي جنگ کې برتری له صهیونیست رژیم سره اړوند بلله او د سیمې د مقاومت د ځواکونو اغیز شیندنې او قدرت او د ایران د اسلامي جمهوریت استخباراتي د توغندیو او د بې پیلوټ الوتکو وسونه یې په نظر کې ونه نیول او یا یې ورته هیڅ اشاره ونه کړه. ام هغه مسله چې د ایران په وروستیو عملیاتو کې د دغو رسنیو ټول اټکلونه او شننې تر پوښتنې لاندې وروستلې.
په همدغو شپو ورځو کې د برېټانیا بی بی سي فارسي ژبې رسنۍ ایران ته د مناسب غبرګون په باب د اسرایلي رسنیو په محتوا غور وکړ او د اسرایلو د یو خبریال په قول یې ولیکل، اسرائیل باید د غبرګون د نه ښودلو لپاره د امریکا په دبونو یا وسوسو کې ښکیل نشي. د امریکا ولسمشر جوزف بایډن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نږدېوالي په دلیل هڅه کوي اسرائیل له هر ډول یرغلیز اقدام څخه پښیمانه کړي. په حقیقت کې د نیواکي فلسطین د رسنیو له محتوا څخه د بی بی سي فارسي ژبې رسنۍ اټکل د امریکا د لومې او په ایران باندې د نیغ په نیغه برید په باب خبرداری و. په زړه پورې خبره ده چې پوه شئ په داسې شرایطو کې چې دښمنې رسنۍ په دغو فوجي حملو کې د ایران د نه بریالیتوب ادعا کوي، د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ترسره شوي حملې واشي صهیونیست رژیم ته د سزا کولو او رټلو په حد کې وبللې. او دغه راز یې وویل، تهران داسې کومه اراده نه لرله چې د اسرائیلو په اقتصادي او د ګڼې ګوڼې په سیمو باندې بریدونه وکړي. داسې هیڅ شک نشته چې د نیواکي ټاټوبو داخل ته د ایران د توغندیو او د بې پیلوټو الوتکو واردېدل د وسپنیز ګنبد یعنی د ایرن ډروم توغندوی سیستم د ماتې د نه خوړلو د افسانې په ښکار کولو سره تلبیب ته ښکاره تنبیه و. دغه موضوع دومره ښکاره ده چې ځینې رسنۍ ونه توانېدلې په هغې سترګې پټې کړې او په پټې غوسې سره یې دا هر څه بیان.
عزیزان، اوس هم د صهیونیست رژیم د یوې رسنۍ یوه شننه واورئ چې په اسرائیلو باندې د ایران د توغندوي حملې صحنه یې د قیامت ورځې په توګه بللې ده. د صهیونیست رژیم د معاریو ورځپاڼې پوځي شنان آلون بین ډیوید وویل، ایران د اسرائیلو پر ضد جنگ یوې بلې مرحلې ته ورننوتلی او موږ باید دغه اټکل ومنو چې ایران په یوې پراخې حملې سره پوځي عملیاتو ترسره کولو ته تیار دی. د ایران په بریدونو کې په هغو هوایي اډو کې چې توغندۍ ورباندې ولګېدل ویره او اندېښنه رامنځته شوې ده. د اسرائیلو په زرګونو پوځیان په پناه ځایونو کې پټ شوي او له ځانونو یې پوښتنه کوله چې آیا د ایران د دغو درنو توغندیو په مقابل کې د دوی د سیمټو جوړ مرکزونه له ورانېدا بچ پاتې کیږي. دغه پوځي شنان د زیاته کړه د آسمان انځور چې د شنبې په شپه د اسرائیلو د هوایی ځواک د کنټرول د مرکز په سکرین باندې لیدل کېده، له هغه سره چې په اسرائیلو یا دنیا کې مو لیدلی وو هیڅ ورته والی نه درلود او د ایران سلګونو بې پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو په ټیټ الوت سره د ایران په لور خپله لاره کچ کوله. د اسرائیلو په فضا کې د هوایی ځواک په لسګونو الوتکې او بلخوا څه د پاسه سل بالیسټیک توغندي وو. د هغوی په وړاندې د اسرائیلو لسکونو توغندې لیدل کېده او دغه ننداره هم هغه ډول چې د اسرائیلو یوه افسر ویل د قیامت د ورځې په شان وه. دغه صهیونیست شناندي وویل، د اسرائیلو مشر چې په حماقت سره یې په دمشق کې په سفارت باندې په برید سره د ایران جنرالان ترور کړل پرته له دې چې دغه کار پایلو ته یې پام وکړي، همدا اوس د ایران د کنټرولولو تظاهر کوي. په اسرائیلو باندې د ایران برید یو اساسي بدلون وو او همدا اوس دغه خبره ایجابوي چې اسرائیل له ایران سره د چلند پرودو کې بیا کتنه وکړي.
خوږو دوستانو، دغه مطلب وخت هم همدومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم
او تاسو په متعال خدای سپارم.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.